саламыны уақытым қайыр деп қанысын бұл уақытты дыматыгер сарылуғыр ба жүрші тасу атадыр өліті қоя кест. Мақкадарды ешеді қпарауны маталым талар шу қабадуна. ملګر ملتونو د ښځو څانګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. دې ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت غبرګونونه راپارول دي. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې 1,370 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار یې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورهم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویران د افغان کډوالو د استول په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته ستل کیږي. د کابل په شکر د رولسوالۍ کې د شاواروز بند پرانستل شو. بختر خبر اژانس چې طالبان اداره کوي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاواروز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میګاواټ برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې څنګه راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حمله د خطر زګونه وغږیدل او د پلازمینې کې په ځینې سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حمله خبرداري په کې جیرینی اپ سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوسکس زابوروسیا او نور سیمو کې واوریدل شو. د کې د پوزي د مشر ویل چې د دې خرپی و نایه د توغندیو چری هم را پریوتی دي. ورسته خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورسته ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال دره رسیدو په بیاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروت وي ودونو لنورو مخ کې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه تر لسات مخ کې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی ښار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شبي ته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا اور لوبي پیل شي. تاسو د ورځې په پاسترلیا کې له 1 میلیون ډېر کسان په سیدنی ښار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. پر وخند پاکستانی پاوز دملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیاسي چارو کتونکو سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندي څه خبرګونونه
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتیا مرستو پرختیا
دغه دوا د سلور شپېتو کې د کل لپاره روغتیا ته سات لپاره برابر شي دي.
خبرونه کې تر نو راپور نه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چینی سفیر سره د طالبان د کورونی دو چرور سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلی چې د خبرو په موضوع واخان هم بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په واخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه تود کړي. په ډېر تفصيل لفرشتي ساکس خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافروړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندوی احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آیس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخباراتو رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیه قمندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبر شوي راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شو دی. سلامونه فاطمي، څه وخت په خیر کراته وایي چې دا وضع څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو ته احمد زیبا او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکار خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل د دغه سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیدین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دې دوی سره شوي، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خو ته معطوف کړي او راوی ګرځي، دوی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دوی خپل د ډی جی آی ایس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې دې کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول دوستانو ویل چې اوله کې خو دا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تګ هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی. خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
خوب فاطمی صاحب، دغه پروپاګند په داسې حال کې کیږي چې له دغه آواز وروسته د کورنیو چارو سربراست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. دغه په داسې حال کې ده چې د همدې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخباراتو رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلی دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې کومه مسله شته چې دغه لید کاته تبادله شوې دي سره؟
کېدای شي پاکستان لپاره دي چې دغه خبر سره لږ تقویت ورکړي. د دې د استخباراتي مشر تللی هلته تاجکستان سره وګوري، ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره ښه نه دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نورو ګروپونو تر شا ولاړ هم دي. او د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې دا تیر یو کال کې کېدلې، په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس و. نو دا کېدای شي دوی په دې شي بحث وکړي او بحث کړی مګمه دوی کولی شي چې دلته کامیاب شي، دا کوم اهداف ته ورسیږي. زه فکر نه کوم، ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه دا اقدام نشي کولی چې پاکستان ته ډالر ورکړي، او پاکستان دومره په اسانۍ ډالر نشي د خپلش دا پری کې خپل حساب کې هلته د چینایانو خپه په منځ کې د چینایان دا شي اجازه نه ورکوي. په لحاظ دا کېدای شي یو کوشش وسي، مګر حقیقت سره لاره نه لري. او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه، د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري. امارت اسلامي یو نوی ښار دوی غواړي هلته جوړ کړي، یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي، او خلک هلته میشته کړي، ځکه چې هلته خلک هم نشته. تاسو معلوم دی چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي، هغه هم ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي. نو د ده لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري، او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد و، چې هلته لاړه کم از کم 10-12 ورځې هلته تیرې کړې، سیمه یې وکتله، خلکو سره یې وکتل، په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې، او هغه سیمه په حساب د دوی کنټرول لاندې ده. او اوس هم دوی پس دغې خبرو نه هلته خپل د ترسد او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولي دي. سیمه د دوی د په حساب د هوایي هلیکوپترو یې د په ذریعه باندې هم څارلې ده. دا اطمینان دوی ورکوي چې هلته سیمه کې کوم داسې کوم حرکت نشته دی، دا کوم خبره شوې صرف د تر پروپاګند هدف پورې ده نه لري. او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي، او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي. په لحاظ دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله، اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زپل سوی ده، څومره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغه لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېرې حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسي دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایانو سره د هغوی کومک غوښتنه، او د هغه اړینه هم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ریزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي چنایان به د هغه غړې نه او افغانستان حکومت به دې غړې نه د سړک پوښولو کار هم شروع کړي او دی کېدی شي هلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کممکنه مداخلت مخه ونیسي.
ډېر زیاته مننه ژوندی صفاطمي صاحب دا چې موږ سره مو بحث کوو. مننه د چارجانو کې ښاغلی سید بلال احمد فاطمي و چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام لکرام په راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان وومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړ شي خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 46 سلنه او خو اوس دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د ښځو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په دې نه چې له پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده ځکه که یو فامیل نارینه ونه لري کور سرپرست ښځه یې که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کار ونه کړي نو دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمېنه کابل کې میشته یو بله میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستن که
دیگر که زما پسیر دیره داس مرمنه همشته چه دی کورنه سر پرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاماله لسخت و ستونزو سر مخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی پریکری پکولو سر اصلا دی خزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو منکول دی خزو او پتوله نکه دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی غیزی کردی
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی 30 سلنه ښځینه کارکوونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی ښیي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو 15 سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې 29 د ښځو د زده کړو برخې سخت اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 23 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پرېکړه بیرته وانخیسته بلکې لا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
2023 میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیری خارونو کې خلک د 2023 کال در رسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتو ودونو کې چې وخت له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولې دی. نورا په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبی کوریا د جیجو هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو دی جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت د روغتیا مرستو پراختیا د 15,000 ډالرو په ارزښت بې وسایل او درمل د 3 شپېته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د 3 شپېته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بې وسایل او درمل ورکړل شول. یا د مرستې د AHDS غیر دولتي انجو په تخنیکي ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د HDS موسسې په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سوه. دغه مرسته په 3 شپېته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل سوه، چې پکښې د لومړنیو روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې په اړه وایي
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسواتو لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ډی ایچ دی، یا ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقي نور د سب سنټر او بی سی انو لپاره او بلاخره هلپوسونو لپاره دا دوا انشاء الله برابر شوی دی. انشاء الله مونږ به لیکو.
د اورزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښتي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شوم خوشی ود ورو ته وخت کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسه صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تر دې شرمخ کې توضیح شوی دی خو هغه صحیح استفاده نه رسوي. خو ټول مهم دغه چې هغه د جسه استفاده ولدی روغتیاي مرکزونو کې به انشاء الله ډېر هدف پرې بدا سن زه حل سي خصوصا په اطرافو کې په ولسوالیو کې یعنی ډېر پرې بدا یعنی هغه خلک شو ډېر پرې بدا دي مرکز خه به برخې و یعنی د ولایتي روغتونو پر رسیدګي نس وکول او خپل الته فسحه کې د سی روغتونو چې دي الته مراجعه وکي
ډېر غټور کار دي ډېر شو دا وایي دي چې سم استعمال شي سم سړی وخره پر خپل تازه باندې اضافه او کم نه په کې ان شاء الله دا ډېر غټه کې پوسول دا ډېر خدای خیر ورکړي نظم د پاره ډېر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خدای به خیر غټه کې ولا غو وس نه لري چې ته ایران یې پوسول نو دا نو دا ډېر شو دا وایي دي ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي نو بس موږ د پاره ډېر غټ
دا اورزګان ولایت هوسیدونکو وایي چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډېر ستونزې لا هم ستاو باید لا نوري مرستي هم تر سره سي. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسین زو ازادي راډیو ته سره غلي پیغام نور.
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي بیا نو بیرته د ایران حکومت ګیري دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ چیرې یا جنیا خي دا ولې دغه کوي چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکړي هم پر ویزه مصرف وکړي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ چیرې دا ولې دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې دونه ځلین کیږي پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیالته بیا پاسپورټ چیرې دا ولې ورچیږي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفونونه د پاره زو اوس په الحال زغره تر اخته يم دلته غره ته چراوخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دا یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. سمج ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام نور ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده په مؤسسه کې کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده دا مؤسسه کې کار کړی ده زموږ ماشینه نه راته راکوي سوار سو دفتر ته وایستاسې پیسې ګرځولي دي بانکې جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه م کړي دي بچان به پسې دي نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ږغ نه اوري موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیق پرونه در تحمل خوش خبرونه ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ چې که ښځې پر دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداري د بشري حقونو د ډلو او ښځو غبرګون له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو مرستې د صندوق یونیسف وایي چې په 2023 کال کې 1400 افغان ماشومان خپلو کورنیو ته سپارلي دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې دغو افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان به خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. روسي خبرونه ده چې د کابل په شکر در ولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانیستل شو. بختر خبري آژانس چې د طالبانو له لوري اداره کېږي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه بللې. د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنګي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبه د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي، نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمن تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پېښ کړی و. د شنبه نه وخت د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډي پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبر نه ده کړی. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنی ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړي دي، زخمیانې ورکړي دي او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه ولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغه کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغسې صریح تجاوز او دغسې یرغل دا له بده بخته ډېر لاملونه لري. یو داسې افغانستان دغه اوس مهال ناتوانه دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه یرغل د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه چې دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. اصلي مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه بریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه بریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړی دا یا کومه دعوه کړې ده، موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې که ووایو دغسې جګړې او دغه له دواړو خواوو نه دغسې پت ځوابونه او دغسې غیر معقوله جګړه او دغسې غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې رامنځته کېدل، دا اصلا یوه نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوي ده، ورله مخه پلان شوي ده. دې ته سړی داسې نه شي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دا دوی چې د کومو تلفاتو دعوه کوي یا دا کومه خبره کوي، دا نه شي بللی، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډېر مننه. ښاغلی مختار، د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا یرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلاتفورمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 5 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلوده، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت منه هیڅ آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیې نه دفاع وکړي. خو طالب نه موږ غوښتنه ده چې یو ملي محور منځته راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه یو ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیا باندې حمله کوي؟ زه فکر کوم طالب ته اوس ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. بس
ډېره مننه ښاغلی اندړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغو حملو وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولي؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري، یو خبره. او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، چې لومړی برید دی. دا اصلا دی پاکستان دی مداخله دی پاکستان دی دغه تلويخ کلنی یا دغه 15 تلويخ کلنی مداخله لکه بلکې لاند به وای لکه وخت چې په افغانستان کې نظامونه نړیدلې دي، او دوی پاکستان دی ټول هغه خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړي یو پرخه ده په شل کال په پاکستان کې اوسېدو، اوسې هم منافع او ګټې په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېدای چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایي وایي د پلانکې تر پښو لاندې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده. د یو لږ زیاته اړتیا ده مارکیټونو تجارتونو او کورونو هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده. دغسې د اړتیاوو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده، زما مخکې وویل چې دا جګړه اصلا پلان شوې جګړه ده. د دې لپاره د دوی دریځونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوې جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي، یعنی داسې جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، ته دې خبره ده چې هر څوک د خپلې خاورې، د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را اوشدیږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګنډ دغه دي، په اصطلاح دغه غږ یو نه دی. دا تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی چې هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي دستګاهي عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې چې ټي ټي پي کرښې هغه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي. دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی. پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي همدالته ځای ورکړی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري. او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر د نه همغږي کیسه هم همدا ده. او همدغسې رول ورکول سوی دا یوازې کرکټران، دا ممثلین دي. بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو، ډایلاګ ورکړل سو، همغسې وایي.
ډېره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زه په دان او باور یم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې څه تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خوا ته استازی لیږي او بل خوا ته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولی چې وویلی سو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پوهیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی. اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې، پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونه کړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخته پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زموږ غوښتنه دا ده تر ټولو د مخه باید من حیث یو ملت د پاکستان په هکله دریز ونیسو. دا چې اوس طالب څه ډول دی، څه رقم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دي، ماشومان دي، په د تیرو 500 کلونو کې د دې استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې څه لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی. د دوی ټول کورونه پاکستان کې، پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله ځورېدلی، دردېدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په هکله تغییر نه موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د ده لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپاه صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاظ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای سي چې دوی اوس ورسي په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي؟ هلته ماشومان ووژني. انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی، چلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په هکله عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان، د افغانستان د جغرافیې جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند د واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خوله نه دي، جمهوریت خلک ځانته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځانته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځانته تبلیغات کوي. د افغانانو مغوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی پی حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. مونږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوسانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس ته د وخت رسېدلی چې پاکستان د ده لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځانته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځانته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسېدلی. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دریز باید منحیث یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحیث یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبره وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغو کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې، دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستا یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا سه حمله د سبیخدی پاکستان دی ملکی ادارې او د پوجي ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوجي ادارا او ملکی سیاست یې دواړه دی یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زنه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیا لري، بلکې دوی یو چاونی ده او دی یو بل چان دی انګلستان یا د انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوزي چانه دی، یو نیابتي حکومت ته چې دوه ډوله خلک لري، یو دی وردی والا یونیفارم والا دی او یو دغه سي به وردی دی یا په اصطلاح به یونیفورم دی. وای دا دواړه په دغه پوزیان کې واک لري او دا نور لیک به واک دی په خپ مجموع کې دواړه دی یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه همدغه نمایشي جګړه ولا کړه څنګه چې بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو. د لوغو د طالبانو هغه اکاونټونو چې دوی به حساب پې بند کاوه یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، هغه نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول شول، طالبانو د یوې خواته پاکستان پوج راغلی دی او حمله او یرغل یې کړی دی په بېګنا ملکي انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یوې خواته وایي چې زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر
شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحی کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نوم یې نسي اخیستی، حد اقل له هغه سره مخامخ کېدی نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخوانۍ رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي، او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو. نو سیاسیون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک دسې هغه ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبانو نه بښې او د بدې توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و، مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنی یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي، او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ سو، پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ وو چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یوه نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې، خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تلې، یو ښه حالت ته تلې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله ده چې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنی مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو له اورېدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې راسره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ورسره د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوي رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن.